دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ وي زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ ویلي د غتړون په افغانستان کې خپل ماموریت او د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي ترڅو افغانستان د داعش په تروریستي خلافت باندې بدل نسی. شغل ستولټنبرګ د دوشنبه پر ورځ د ناتو د پارلماني شورا په شپږشپېتمه غونډه کې وویل له متحدینو څخه هیڅ یو نه غواړي چې اړتیا وړاندې په افغانستان کې پاتې سي، خو نو څه کولی چې دا خطر ومنو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تراګرو په مرکز بدل سي چې زموږ پر هیوادونو باندې بریدونه ترا او تنظیم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ امر وکړ چې د 2020 کال د جنوري تر 15 نیټې پورې به له افغانستان څخه 2000 امریکایي پوځیان بیرته هیواد ته ستانه سي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 4500 امریکایي پوځیان میشتي. شغل ستولټنبرګ هم دا شان ویل چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکي شتون به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې مشخص سي چې د فروری په میاشت کې جوړیږي. یوې نړیوالې ادارې په خپل راپور کې ویل دي چې د افغانستان په تیر 14 کلن جنگ کې په اوس ډول هر ورځ 15 ماشومان وژل سوي او یا زخمي سوي دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب ادارې ویل دي چې افغانستان د نړۍ په هغو یوولو سیوادونو کې راځي چې د ماشومانو لپاره ډېر زیات خطر لري. په راپور کې دا هم ویل سوي دي چې د 2015 او د 2019 کال په دوران کې لږ تر لږه 25,500 ماشومان یا خو وژل سوي او یا زخمي سوي دي. دغه راپور د افغانستان د مرستې لپاره د جنیوا د کانفرنس 300 مخې جاري سوی دی. په راپور کې دا هم ویل سوی دی چې د 2018 او د 2019 کال ترمنځ د 300 څخه زیاتو ښوونځیو باندې بریدونه سوی دي چې په نتیجه کې 410 ماشومان زخمي یا وژل سوی دي. د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې په افغانستان کې نیمایي ماشومان ښوونځي ته نسي تللی چې زده کړې وکړي او په هغو کې 60% نجونې دي. دغه سازمان ویل دي چې د جنیوا کانفرنس د اهمیت وړ دی او مرسته کوونکي هیوادونه باید د افغان ماشومانو سره د مرستې جاري ساتلو ډاډ ورکړي ځکه چې د بل هر وخته هغوی ډېر زیاتې مرستې ته اړتیا لري. ټاکل سوي ده چې د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن نن د سه شنبې په ورځ د خپل حکومت د کابینې غړي اعلان کړي چې د یو شمېر راپورټونو له مخې انتوني بلینکن به د ښاغلي بایدن د حکومت د بارنو چارو وزیر وي. د امریکا په پخوانی حکومت کې چې کله ښاغلی بایدن مرستیال جمهور رئیس وو ښاغلی بلینکن د بارنو چارو وزارت د مرستیال په ګډون په لوړ حکومتي څوکۍ کار کړی دی. راپورټونه وایي چې ښاغلی بایدن جک سلیوان د خپل ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی دی. په داسې حال کې چې جو بایدن د امریکا د 46 جمهور رئیس په توګه د خپلې کابینې په جوړولو بوخت دی او د 2020 کال د جنوري په 16 د لوړی مراسمو ته تیاری نیسي. د امریکا په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تر اوسه په انتخاباتو کې خپلې ماتې او د ښاغلي بایدن بریا نه ده منلې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادعا لري چې د 2020 کال د نومبر د درامي په انتخاباتو کې د ښاغلي بایدن په ګټه درغلي سوي ده. د رایې د شمیرنې پر اساس ښاغلي بایدن 306 او ښاغلي ټرمپ 232 انتخاباتي رایې خپلې کړې دي. د امریکا په انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره یو کاندید باید لږ تر لږه 200 رایې وګټي. هند د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل دي چې دوی د فشار لاندې دي چې پاکستان ته ځواب ورکړي. د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې ډیپلوماټانو چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل هند دا خبره لاغه ورسته کړي چې په ګاونډي هیواد یې تور لګولی چې څلور وسلوالې ورستولي چې هغوی بیا په یو برید کې تیرونی وژل شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویل چې څلور وسلوالو پلان درلود چې د بریدونو د لارې ویره پیدا کړي او په هندي کشمیر کې د ځایي انتخاباتو پر مهال ګډوډي جوړ کړي. د هند د بارنو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو د امریکا متحده ایالات، فرانسې، برتانیې، روسیې او چین ته په دې اړه اسناد سپارل دي چې دا ښکاره کوي چې ګاونډي هیواد پاکستان په دې وسلوالو عملیاتو کې لاس لري. یوې ډیپلوماټیکي منابع زیاته کړې ده چې هند زیاته کړې ده چې تر فشار لاندې دي چې په دې اړه ځوابي اقدام وکړي. هند په پاکستان تور لګولی چې په هندي کشمیر کې د وسلوالو مرسته کوي او پاکستان بیا په دې ټینګار کوي چې د جدای غوښتونکو یوازې ډیپلوماټیکي مرسته کوي او هغه څلور وسلوال چې وژل سوي دي په اړه معلومات لرل رد کړي دي. د یمن حوثي اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي ویلي دي چې د جدې په سره بحیره کې د سعودي د تیلو شرکت ارامکو د ویش په مرکز د توغندیو برید کړی دی. د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې حوثیانو په سعودي عربستان او په خاصه په جنوبي ایالتونو کې خپل بریدونه زیات کړی دي، خو د جدې شهر د یمن د سرحد څخه بیا 600 کیلومتره لرې پروت دی. د ارامکو شرکت ویل دی چې دوی د هوتیانو د دې ادعا په اړه پلټنه شروع کړې ده، خو تر اوسه د سعودي چارواکو لخوا په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. سعودي عربستان له تیر کال راهیسې د توغندیو او د ډرون بریدونو هدف ګرځېدلی او له دې مخې هم د ارامکو په شرکت د هیواد په ختیځ کې برید سوی و، چې له وجې د هیواد په نیمایي برخه کې د تیلو رایستلو فعالیتونه ځنډېدلي وو. د هغه برید مسؤلیت هم هوتیانو منلی وو، خو د امریکا متحده ایالات ویلي وو چې هغه برید د ایران د کروز توغندیو د لارې سوی و. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته، د کرونا وبا د دویمې صفې د خبرېدو وروسته د افغانستان حکومت د دولتي او خصوصي پونترونو د تړلو پریکړه کړې ده. په موکړې د اکرام شینواری رپورت ته،
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د کابینې د تیری ونې د پریکړې له مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له امله به دولتي او خصوصي پوهنتونونه د بلې ونې په سر کې د څه باندې درې میاشتو لپاره وتړل شي. د لوړو زده کړو وزارت وایان حامد عبیدی خبر اعلان ته وویل چې د پریکړې له مخې به د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د بندېدلو پر مهال محصلینو ته په انلاین بڼه د زده کړو بهیر بیا پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د کړل مخې په هیواد کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د زیاتې ډول عمله ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه د لیندې د میاشتې لاتمې ورځ څخه د کپتر 15مې ورځې پورې بندېږي، او طبیعي ده چې دولتي او خصوصي پوهنتونونه مکلف دي چې د روان سمستر پاتې درسونه په انلاین بڼول ولي.
افغانستان کې د روان 1499 لمریز کال د پیل سره سم د کورونا او بخبره شو چې ورسره د کال له پیل څخه تر شاوخوا 15مې میاشتو پورې پوهنتونونه تړلي پاتې شو. افغان حکومت د زمری په میاشت کې لومړی پوهنتونونه او بیا ښوونځي په تدریجي ډول پرانیستل. د کال په سر کې د پوهنتونونو د تړلو پر مهال محصلینو ته په انلاین بڼه زده کړې ورکول کېدلې، خو د انټرنیټ د ستونزو او د استادانو د نابلتیا له امله محصلین ورڅخه ډېره ګټه پورته نه شوه کړې. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین نور احمد درویش امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په انلاین بڼه د زده کړو پر مهال دا ډول ستونزې تایید کړې.
مشکل په دې باندې و چې HLMS چې نوې و پوهنتونونه مر سره بلد نه و، بل زموږ تاسو مشکلات دا دي چې په زیاتره ولایتو کې موږ ټیکنالوژي نه لرو. برق مسله یې محصلین هم دومره پیسه دار نه چې دی یا سمارټ فون ولري یا لپټاپ هر یو ولري ځان سره، نو دی ته لږ مشکل په دې و چې زیاتره محصلین ونه شوای کولای چې دغه آنلاین زده کړې یعنی په موافقانه توګه ترسره ورسوي. زیاتره پوهنتونونو کې چې پیسه برق و یا محصلینو یې کولای شو چې دغه د آی سی ټی سنټر نه استفاده وکي یا د ټی لاب نه استفاده وکي، هغه څه ځنو عیار کړل، ولې زیاتره کوم مسلین به ځنو عیار کړی مو هغه به داسې نه و چې په حساب هم روزه به د مکمل توجه کولای شو. د خطر مشکلات ډیر زیات وک 15 مسلین حاضر کېدل آنلاین زده کړو ته 15 نور به غیر حاضر وو په آنلاین صنف کې.
په افغانستان کې د ژمي موسم در برکېدو سره سم د کرونا د وایرس د ناروغانو شمېر هم زیات شوی. د امیر روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 202 مثبتو پیښو سب خبر ورکړ چې تر ټولو زیاتې په کابل، ننګرهار، پروان، غزنی او کندهار ولایت کې سب شوي. په افغانستان کې روانه ونی او څلوېښتمه ونی ده چې د کرونا وایرس وبا خپره شوې ده. د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې دغه وبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه ټول 1500 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 15906 تنه نور پر کرونا د اختکېدو وروسته بیرته ښه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د ټولو هغه کسانو شمېر چې پر کرونا اخته شوي 3900 تنه ته رسیږي. افغان حکومت د کرونا او بعد د دوهمې څپې د خپرېدو سره سم د ټولو ښوونځیو د تړلو پریکړه له وړاندې کړې چې له مخې به ټول ښوونځي د لیندې په 15مه وتړل شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تروسه پوری د امریکا د نومبر 3 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج نه مني، چې لکهبلې د ترامپ د اداري او منتخب ولسمشر جو بایدن د ټیم ترمنز ډیر کم تماس نیول کیږي. په دغه کې د کرونا د مخنیوي مسله هم شامل ده. میشل کوین رپورټر لګلې چې زیاتره در اوروم.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي او داسې تمه کیږي چې هغه به دا اونۍ د کابینې د غړو نومونه اعلان کړي، خو دیموکراتان د ولسمشر ترامپ د ټیم لخوا د خبرو د نه کولو له کبله په غوسه دي، ځکه ترامپ د انتخاباتو د نتایجو د منلو نه انکار کړی دی. په دغه مسلو کې یو د تر ټولو مهمه مسله د حکومت د کووډ 19 وایرس د مخنیوي تګلاره ده. رابرټ کلاین د سپینې ماڼۍ راتلونکي رئیس دی. هغه ای بی سی ته په یوې مرکې کې وویل، زموږ د قدرت د انتقال ټیم د ادارې چارواکو سره د خپلو پلانونو د جوړولو دپاره تماس نشي نیولی، او د جو بایډن په لومړۍ ورځو کې د کرونا د ویکسین خلکو ته د رسولو کار ډیر زیات مهم دی او موږ ورته هیڅ لاسرسی نه لرو. ټول ملت ته د ویکسین د رسولو پلان دا وخت لومړیتوب دی. درمل جوړونکي کمپنۍ فایزر او ماډرن تیره اونۍ ویلو چې د هغوی ویکسین 90% اثر لرونکی دی. فایزر د ویکسینونو د بیړنۍ اجازه د ترلاسه کولو لپاره عریضه وړاندې کړې ده، او ماډرن هم وایي چې هغوی به ډیر زر عریضه ورکړي. د هغې نه وروسته چې د ویکسین عریضه ومنلی شي، د ټرمپ ډله به دغه ویکسین د څلیرویشتو ساعتونو په مودې کې د ملک بیلابیلو برخو ته واستوي. ډاکټر منصف سلاوی چې د ولسمشر ټرمپ د ویکسین د پروګرام سلاکار دی، ای بی سی نیوز ته وویل، زه د هغوی د زړه کېدو په اړه سخت اندېښمن یم. دا ډیره د خفګان خبره ده. د ویکسین د جوړولو دپاره د کمپنیو سره موږ ډیر سخت کار کړی دی، او د ویکسین خلکو ته د رسولو په کار کې زرګونو کسانو زیار ایستی دی. هغه وویل چې یره لري چې د غلطو معلوماتو له کبله به ځینې امریکایان د ویکسین د کولو نه ډډه وکړي. په امریکا کې دا وخت 12 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي، چې پکې 256,500 کسان مړه دي. روانه سیاسي لانجه به د کرونا د ویکسین د په غبرګون څومره اغیز وکړي، دا به په راتلونکي وخت کې ولیدل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
اروپا کې سباندې 15 میلیونه خلک په کرونا وایرس اخته شوي دي. دا د نړۍ تر ټولو سخته کرونا ځپلې برایزم بلل کیږي. په موکړې د امریکا غږ ته رپورټ ده.
د جان هاپکنز په هانتون د ارقامو مخې په دې ونی کې فرانسې لمړنۍ اروپایي هیواد شو چې 2 میلیونه د کرونا وایرس قضیه پکې ثبت شوې دي. فرانسوي چارواکو ویلي که څه هم دا ناروغي پای ته نه ده رسیدلې، خو د بندیزونو د وروستیو تدابیرو پرې یو څه اغیزه کړې ده.
زه فکر کوم چې مونږ باید اوس هم ډیر متوجه واوسو. مونږ باید داسې ښکار نه کړو چې له بحران وتلی یو. په هیواد کې مو وضعیت اوس هم جدي دی. روغتیایي کارګران لا هم په روغتونونو کې تر سخت فشار لاندې دي.
ځینې فرانسویان حیران دي چې څنګه وکړي.
زه فکر نه کوم چې مونږ پوهیږو چې دا مهال چیرته ولاړ یو. فرانسویان ویره لري. فرانسویان د کووید 19 سره مبارزه کوي، او ځنې یې له روحي فشار سره مخامخ دي.
De plus en plus
مونږ د ته قرنټین ووایو. خدا صبری کی چې خلک د باندې دي، نو دا سمه د هلار نه ده. زمونږ لپاره اصلي حل لار ادا ده چې پر ټولو ګردبندیز تطبیق شي. هماغه څه چې په لومړي ځل ګردبندیز وشو، دا د ناروغۍ د مخنیوي یوازینی خلار ده.
په دې ونی کې په روسیا کې هم د کورونا وایرس قضیه د 2 میلیونو سرحد ته ورسېد، چې له دې سره روسیا د نړۍ 5م هیواد دی چې لوی قضیه لري. د ځایي روغتون ډاکټره سویتلانا زینلوفا وایي چې وضعیت په چټکۍ سره وده کوي.
اوس موږ نږدې هر ورځ د ناروغانو لوی شمېر بسترو. د قضیو شمېر مخ په ډېرې دودې، نو د روغتون ظرفیت او د طبي کارمندانو کارکولو کچه هم وده کوي. اوس په لوی شمېر ناروغان راځي.
په ترش کې د ویانا اوسیدونکو مخکې له دې چې د سه شنبې په ورځ قرنطین اعلان شي، د سودا اخیستلو او په بهر کې د ناستې څخه په وروستیو شیبو کې خوند واخیست. دا اقدام د وروستي حدسې په توګه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي او پر روغتیایي خدماتو باندې فشار هم کم شي، او پرچون پلورونکي وکولی شي چې د کرسمس په جریان کې بیا پرانستل شي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. گاوند آلمان کې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس وضعیت لا هم جدي دی، که څه هم د اخته کسانو شمیر پکې په چټکۍ سره نه لوړیږي.
د مړینو شمیره لا هم لوړه ده.
د آلمان د ناروغیو د کنټرول ادارې د پنځشنبه په ورځ د 2609 نوي تایید شوي قضیو او 2500 نورو مړینو راپور ورکړ. د ګرزبندیز د نورو تدابیرو په اړه پریکړې تر راتلونکي اونۍ پورې وځنډول شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ ته ورغلی سړک لا هم خام پاتې دی او د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خام پاتې کېدو یې ژوند سخت کړی دی. پام وکړئ د زبی الله غازی رپورټ ته.
د ننګرهار ایویلری پرتی ولسوالۍ دور بابا ته ورغلی د موټر لار خامه ده او ځایی خلک وایي اوس له بده بتره شوي ځکه موټر پکې په اسانۍ نشي تلی او چې خپلې سیمې ته رسیږي نو دوړو له پیژندلو ایستلی. دوی وایي له کلونو راهیسي ورسره حکومت یوازې ژمنه کوي خو هر کال چې بدلیږي نو وایي راتلونکي کې بیچاري پیل شي. د سیمې اوسیدونکو او قومي خلکو ته ډېرې داسې کیسې ورپزړه کیږي چې ناروغانې د سړک له خراب وضعیت جلال آباد ته نه رسي او په لارو کې مري.
مشکلات هم دغه یي چې زمونږ مریض مرکز ته دغه ته نه شي رسېدی تداوی پرده کوي. د لیار کې دومره تخریب شي چې بس خپل ژوند د لاسه ورکړه او سره مونږ دې باندې حکومت نه ډېر ګیله مني که په امن باندې شوی نو دور بابا ولسوالي یو امن کې ولسوالي وه او باید چې ټول نه ډومبی زمونږ سړک پوخ شوی وای خو مونږ خلک ټول زمونږ ولسوالۍ خلک په همدې تشویش کې چې کیدای شي چې مونږ دا حکومت سره دا اوګپ اوګه منډه نه وای والي مونږ به دا سړکونه هم پاخه وای او دا به څه وای.
دوی وایي په اریزو اعتراضونو او چغو ستړي شول خو چا یې مغږوان اورېده.
د سړک خامه دی دومره دوړې دي خدای چې په کورونو کې هر کور کې درې یا څلور مریضان شته. لوړپوړي چارواکي دلته راشي پوه شي د دې سړک څو وارې سروې شوې ده تقریبا دوه درې وارې راغلي پوه شي هر والی راشي موږ سره ژمنه وکړه خپه ښه ژمنه موږ سره وکړه خو چې لاړه شي هغه ژمنه د میز په سر پاتې ده نن هم پاتې.
د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د دغه سړک د تدارکاتو کار خلاص شوی خو بودیجه نشته دی چې کاري شروع کړي.
نو موږ به بیا هڅه کوو چې په 14 کال بودیجه کې یو ځل بیا پارلمان محترم وکیلانو سره دا ستونزه شریکه کړو تر څو په بودیجه کې ونیول شي او دغه سړک چې ډیر مهم سړک ده او سرحدي ولسوالۍ سړک ده موږ دا ستونزې درک کوو چې دغه بودیجه کې ونیول شي او چارې له خیره پیل شي.
دور بابا د ډیورن کرښې ته څیرمه ولسوالۍ ده چې دا څو میاشتې مخکې پاکستان ته د قاچاقي مالونو د لیږد رالیږد یوه قوي لاره وه. ولسی خلک وایي که حکومت دغه سړک پوخ کینو د ژوند ډېرې سختۍ به اساني شي. ذبیع الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې ګڼې میرمنې کور په کور ګرځي او کورنۍ ته د پولیو واکسینونو په اړه عامه پوهاوی کوي. فرخنده نوري هم له دغې ډلې یوه ده چې د بهسود په ولسوالۍ کې میرمنو ته د پولیو د عامه پوهاوي لپاره کار کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
پرخونده نوری د ننګرهار بیسود ولسوالۍ د واکسینو د عامه پوهاوی مشره ده. له خپلو خزینه ملګرو سره کور په کور ګرځي او کورنۍ په دې پوهایي چې که ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ونه کړي نو بچیان به د کور او ټولنې د اوږو بار وګرځي. پرخونده وایي که څه هم په ولسوالۍ کې کمې کورنۍ وي چې په لومړي سر کې د واکسینو پر وړاندې ذهنیت سم نه و خو چې کله یې د همدغو کورنیو له میرمنو سره ناستې وکړې نو په دې پوه کړي چې واکسین د ماشومانو ژوند ژغورلی شي.
دغه واکسین ډیر زیات اهمیت لري چې د پولیو یا د بوزر چې یو ډیر خطرناک ساري او وایروسي ناروغي ده د دې په وړاندې ماشومان ته معافیت ورکوي. نو ټولې کورنۍ باید خپل ماشومان د نوي زیږیدلې نه 15 کلنې پورې واکسین کړي. د دغه یو خطرناک ناروغي سره چې د پولیو ناروغي د پدې باندې باخته شي او ستاسو ماشومان به د ټولنې نه تنها یوازې ستاسو بلکې د ټولنې د اوګو بار وګرځي.
د واکسینو د عامه پوهاوی د مشرپویږي چې کور په کور ګرځیدل او عامه پوهاوی د واکسینو له تطبیق سره ډیر مرسته کولی شي.
چون زنانه یو بل سره تماس کړي، هم په خوانځي کې، هم په کورس کې، هم په کورونه کې، پر پوکو وایو په مجمو کې، ټول ځایونه کې خزینه ډیر رول لري. یو خبر شو، بل خبرې، بل خبر شو، بل خبرې.
ډیر مېرمنې د پرخوندي په څیر د نورو دغه ډول کارکونکو له چارې خوشاله دي او د پولیو په اړه پیغامونه راسن مېرمنو ته رسي او دا چاره تر ټولو ګټوره
غنی. انډونیزیا کې د علماو د شورا لخوا حلال ګڼل شوې دي. دلته کې د پونتونونو د لوی لوی رئیسان لخوا حلال ګڼل شوې. نو ولې بیا ورته څوک وایي چې دا حرام دي؟ دا ډیر خریزه کچې موږ د یو ماشوم ژوند د خلکو موږ د اغیزې مواري نه ماشوم خپل لري. هر یو مور پلار چې زه ورته دا خواهش لرم، دا ورته پیغام لرم چې هغه خپل بچی ته نه کوي، نو دا اغې سره ډیر ظلم کوي، هم ځان سره ظلم کوي او هم خپل خپل غاړه بندیږي د اغې په واسطه د ماشوم ژوند تباه کوي.
د ننګرهار په کچه په هر ولسوالۍ او روغتیايي مرکزونو کې د پولیو واکسینو لپاره عامه پوهاوی زینا غړی نیول شوی دی چې کور په کور خلکو ته وایي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد دوه څاڅکي واکسین وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
استرالیا د کرونا وایرس لکبل خپل سرحدونه تړلیو او سیدغه پرانستلې دي. زمونږه همکار زامن مومندر ته د امریکا غږ د رپورت
بالاخره د دوا پر نفوس حالتونو ترمن سرحدونه بیرته پرانستل. وکټوریا وکړه شلو د دغه ویروس دوهمه څپه اداره کړه او اوس ګاونډي نیو ساوت ویلز ته سفر آزاد کړی دی. د استرالیا د دوا ډیرو پر نفوس حالتونو ترمن د سرحدونو د بیا پرانستلو مراسم ولمانځل شلو. څه باندې 15 ورځو لپاره کورنۍ سره جدا شوې وي او تجارت ګډوډ شوې وو. د شپې لخوا موټرې قطار قطار وراړې ځکه نیو ساوت ویلز هغه بندیز لري چې په خپل جنوبي ګاونډي وکټوریا باندې لګولې وو چې وکړه شلو د مرګانې کورونا ویروس د دوهمې څپې پیښې کنټرول کې چې د دې په نتیجه کې د میلبورن په ښار باندې د نړۍ یو د اوږدې مودې محدودیت لګول شوی و. چارواکو پرون د دوشنبې په ورځو ویل په پرله پسې څلیرویشتو ورځو کې په جنوبي ایالت کې تایید شوې پیښه نه وه ثبت شوې او یوازې د کووید 19 یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه. د دغه ایالت اوسیدونکي مجبور نه دي چې ماسک استعمال کړي او د غټو غونډو جوړولو ته اوس اجازه ده. د قهوې خونې او رستورانتونه اوس ګڼ شمېر مشتریان ځای کولی شي. نیو ساوت ویلز د استرالیا په قلمرو کې لومړی ایالت شو چې د ټولو ایالتونو او سیمو پر مخ پرانستل شو. په نورو ځایونو کې په سفر باندې بندیز په خپل ځای دی. د سیدنی په اوسیدونکو لا تر اوسه بندیز دی چې د کوینز لینډ له ایالت نه ننوځي چې شمال خوا ته پروت دی. د نیو ساوت ویلز ایالت صدر اعظم گلیدس بیری اجیک لین وای د ټول هیواد لپاره وخت دی چې پرانستل شي. موږ به کوشش وکړو او زیار به وباسو، هیڅکله بیا محدودیت ونه لګوو، مګر هیڅکله بیا باید خپل سرحدونه ونه تړو. موږ اوس د دغه وبا په باره کې معلومات لرو. څوک پیشګوئی نشي کولی چې څه شی په شاوخوا کې دی، مګر څه شی چې زه غواړم د استرالیا خلکو ته ووایم هغه دا دی خته فوق العاده سیستم لرو، د پولیسو فوق العاده قوه لرو او زموږ ستراتیجي دا ده چې د دې ډاډ ورکو چې تر ممکن حد پورې هر شی پرانسته پریښودل شي، بل دې چې په کووید 19 کې د ژغورنې لار به انتخاب کړو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 1420 کال د سپتمبر د میاشتې د 20 منټه او د نومبر د میاشتې د 20 منټه ترمنځ 350 انګریز نارینه، ښځې، ماشومان او تقریبا 90 بومي امریکایانو په یو جشن کې یو ځای شولو په خپل نوي کور کې د خپل دومړي درمن لپاره شکر وېسته. دغه نوې کور د پلموت په مستعمره کې وو چې وسنه ماسا چوسټ ده. دوی ډیر څه درلودل چې باید شکرانه ادا شي. فقط یو کال د مخه د شپاړه سو شلم کال د نومبر د میاشتې په نیمایي کې دوی د یو سلو دوه تنو مستعمراتیانو د یوې ډلې او دیرشو تنو عملی سره می فلاور په نامه یوه کښتۍ کې د شمالي امریکا ساحلونو ته راورسېدل. دوی د پورتنان په نامه یادېدل چې په مذهب کې جدایي غوښتله. دوی افراطیان یادېدل او ځکه نو د برتانیا حکومت چې د دوی پلارنۍ هېواد غیر قانوني کړی و په اروپا کې له تعقیب نه پوزې ته راغلی و. نو هماغه وو دوی د ورجینیا مستعمرې په لور حرکت وکړ، مګر د ژمي آب و هوا مجبور کړل چې په کیپ کوت کې لنګر واچوي. دا د خپل منزل مقصود د انتخاب د شمال ختیځ په 350 کیلومتره کې پروت و. سره له دې هیلمندو مستعمراتیانو پریکړه وکړه چې په اصلي ځمکه باندې میشته شي. دا د کیپ کوت د لنګر اچولو له بلې خوا د خلیج مخامخ پراته وه او شروع یې وکړله یوه ټولنه جوړه کړي. دوی به دلته د خپلو مذهبي عقایدو له مخې ژوند کوي. لومړی کال ډیر سخت وو او مخکې له دې نه چې پښې ټینګې کړي مستعمره پای ته ورسېدله. د یو کال په دننه کې د یو سلو دوه مستعمراتیانو نیمایي له لوږې، ناروغۍ او د سختې آب و هوا نه مړه شول، مګر د اوړي په موسم کې ښه درمندونه واخیستل او په مني کې دوه ویشتو نارینهو، څلور ښځو، نهو ځوانو هلکانو، پنځو ځوانو نجونو او دیارلس تنکي ځوانان په ګډه کېناستل چې د خپلو بومي ګاونډیانو وام پانو سره یې ولمانځله. ماساچوسټ ایالت یوازې نه و چې ادا وکړي، د دوی ایالت لومړی و چې د شکرانې ورځې لمانځلې وه. ګڼ شمېر تاریخي اسناد ښیي چې هسپانوي اکتشاف کوونکو او برطانوي استعمارچیانو د 1640 کال ډېر مخه په فلوریدا، ټیکساس، مین او ورجینیا کې د شکرانې د ورځې مذهبي مراسم لمانځلې دي. لیکن دغه محلي ځانګړي مراسم وو چې بقای ونه کړه، ځکه نو د ماساچوسټ د ایالت قوي لابینګ وو چې د ابراهیم لینکن په فرمان سره د 1863 کال نه راپدېخوا په رسمي توګه په ټولو ایالتونو کې د شکرانې معاصره ورځ لمانځل کېږي. جمهور رئیس فرانکلین دلانو روزویلت په فرمان د شکرانې ورځ د نومبر د میاشتې څلورمې هفته ته ولېږدول شوله. د شکرانې ورځ د مهاجرو د مانونو په دعا سره پیل شوله، چې که د دوی د بومي ګاونډیانو مرسته نه وي احتمال لري دوی په شمالي امریکا کې په لومړي کال کې ژوندي پاتې شوي نه وي. که څه هم چې اوس د شکرانې ورځ په عنعنوي توګه د کورنۍ او دوستانو یو ځای کېدل دي، کووډ 19 به ژوند او روغتیا ته ګواښ مخامخ کړی دی. ډیر کسان په دغه ورځ یوازې په کورونو کې دغه ورځ لمانځي. یو ځل بیا د روښانه راتلونکي لپاره خپله مننه کوي. درنو اوریدونکو، دا به د امریکا غږ سره مخالف د امریکا د حکومت د ملي عامه خدمت اعلان خپور.
نن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو نوم د سهارنی خبري خبرونه اوریدل. موږ تاسو نه په دې هیله چې تاسو غواړئ چې خبرونه به اوریدلئ. خدای پامان.